د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2022 مارچ د میاشتین ورلسمه نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم خبرونه اول سرټکی
د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په جمع کړی شوی خواست تر عدالت اوریدنه پیل کړي. په کوم کې چې غوښتنه شوی د ریاست اداري او سیاسي ګوندونه دي د وزیر اعظم پر ضد د ناباورۍ په تحریک د رای اچولو عمل په آرام سرسره کولو تطبیق دی او د انتشار مخه دی ونیسي. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د روس سره د مانیخیز خبرو لپاره غږ کړ چې په یوکرين کې جګړه د پای ټکی کېږي. د دړکاو ورکړي کې داسې اونکړي د روسو نسلونه بد دي جګړه د اغیز نه بچ نشي. او افغانستان کې د خبريالانو د تحفظ کمیټې ویلي په تیرو دوه ورځو کې طالبانو یو لوس خبريالان او د رسنیو کارکونکو په کابل او ځنې نورو ولایتونو کې نیولې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په جمع کړی شوی خواستر عدالت اوریدنه پیل کړي. په کوم کې چې غوښتنه شوی د ریاست اداري او سیاسي ګوندونه دي د وزیر اعظم پر ضد د ناباورۍ په تحریک د رای اچولو عمل تر سره کولو ته پریږدي او د انتشار مخه دی ونیسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد ناباورۍ تحریک د مخالفه ډلو لخوا قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شوی او وایي چې د رواني میاشتې په 28مه به په دغه باندې رای اچول کیږي. د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال او جسټس منیب اختر د خواست اوریدنه کړی دا. په جمع کړی شوی خواست چیف جسټس د حکومتي وکیل یا اټرنی جنرل خالد جاوید خان نه د ریز غوښتلې. خو هغه وایي چې د ګل اورځې پورې به د آئین آرټیکل 3 په تم لاندې صدراتي ریفرنس جمع کړي. د پاکستان چیف جسټس ویلي دي چې د سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په خواست کې د آئین آرټیکل 95 تر مخه د پبلک آرډر غوښتنه شوې ده. چیف جسټس په اسلام آباد کې سن هاوس باندې د يرغل او د رای د ازادۍ په کارولو د حکومتي وکیل نه جواب غوښته دي. چیف جسټس ویلي دي چې دغه پیښې د رای د ازادۍ پر ضد دي. په کومه چې سرکاري وکیل هم ورسره منلي او ویلي دي چې دغه هیڅ قانوني جواز نشته. یاد دي وی چې پرون د واکمنه ګوند په لویانو د خپل ګوند ناراضه غړو پر ضد د احتجاج کولو په وخت وسین هاوس باندې يرغل کړی وو. دا په داسې حال چې مخالفه او واکمنه ګوند دواړو د درنو مظاهرو اعلانات هم په ناباورۍ تحریک د رای اچولو په ورځ کړی دي. د واکمنه ګوند ناراضه غړو 13 ورځ د هم ویلي چې دوی او د دوی کورنۍ او تا د مختلفو لمبرونو د مرګ د ډکه ورکول کیږي. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د روس سره د مانیخیز خبرو لپاره غږ کړی دی چې په یوکرين کې جګړه ته د پای ټکی کېږي. د دړکا ورکړي کې داسې اونکړي نو د روسو نسلونه بعد د جګړې د اغیز نه بچ نشي. د پروري میاشتې د څلورشتمې څخه په یوکرين د حمله وروسته د روس پوسټ لوی زیانونه اوریدلې او د پرمختګ مخه نیول شوې ده. خو په خارونو یې د غیر چاپیرانه د بمباري لړۍ جاري ساتلې ده او په نږدېو کې یې د یوکرين په شمال او ختیځ برخو کې د میزایلو حمله سیوا کړې دي. د روس دفاع وزارت نن ویلي دي چې په غربي برخه کې د غږ د رفتار نه تیز میزایل یې په لوانو فرینکوف سیمه کې د ځمکه لاندې د جنگي جازونو لپاره کاریدونکو وسلو او میزایلو ډیپو ته واکړه دي. د دفاع وزارت زیاتوي چې د اوډیسا ښار سره نږدې د یوکرایني فوز رادیو هم نن د روسي فوز لخوا ویشتل شوې ده. رایټرز خبری ادارې تر دې وخت دغه خبرونو په خلې د کوم آزاد سرچینو څخه نه دی کړي. بلخو د یوکرين سر خارکیف، چرنیف او زیاتومایر سیمو کې د روس پوسټ تازه هوایی بریدونه تر سره کړی دي. خو په دغه کې د مرګ جوبلو په اړه باندې کوم معلومات مخې ته نه دی راغلي. خو دغه سیمونه د خلکو خوندي سیمو ته د ویستلو هلې ځلې هم دوام لري. بلخوا په لوهانسک سیمه کې نن ډز بندي وه او د سهار 9 بجو نه را پدې خوا دغه اعلان شوی وو. بشری مرستو او خلکو ویستلو ته لارې خلاصې شوې دي. دا خبره د لوهانسک گورنر سرهی گیدی کړې ده. سنټر فار ګلوبل ډیولپمنت راپور وایي چې په یوکرين د روس ته حمله سره ګرد نړۍ کې د انرژي او خوراکي اشیاو بای پورته تللی دي. د دوی راپور زیاتوي چې د بایو دا پورته کېدل به په ګرد نړۍ کې 40 میلیونه نه زیات خلک د غربت د کرخې لاندې بوزي. راپور وایي چې د نړۍ حکومتونه او ادارې د سمدستي د ستونزې ته پام راواړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو او همکارۍ د چارو څنګه ویلي د یوکرين ځپل شوو ختیځو برخو ته یې مهمه بشري مرستې لیګل پیل کړي دي. افغانستان کې د خبريالانو د تحفظ کمیټې ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې طالبانو یو ولس خبريالان او د رسنیو کارکونکو په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې نیولې دي. دا کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه موده کې په کابل ولایت کې د خاور او هفت ټلویزیونونو د مسؤلینو په ګډون و خبريالان او پننګرهار ولایت کې د هميشه بهار رادیو او ټلویزیون مشر اتل خان ستانګزي امنیتي ځواکونی ولي دوی زیاتوي چې په تیرو دوه ورځو کې د ټولو خصوصي ټلویزیون مدیر مسؤل خپلواک ساپه د حقوقي برخي مسؤل نافع خلیق او نتاق بهرام امان هم نیول شوې دي د ټولو ټلویزیون کارکونکو ترڅو ساتو ورستو 13 ورځ بیرته د طالبانو لخوا آزاد کړی شوی خو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د خاور هفت او هميشه بهار د اتو خبريالانو او رسانېو د کارکونکو د خوشکېدو په اړه باندې څه نه دی ویلي په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دغه هیواد کې د خبريالانو د نیول کېدو په اړه باندې اندېښنې خوندلې دي طالبانو استخباراتي ریاست پر خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلي دي چې ځنې رسانېو داسې مواد خپرول چې زمونږ د ټولنې ديني احساسات یې مجروح کول او زمونږ ملي امنیت ګواخلو ترڅنګ یې پټنګرو عناصرو ته د اسلامي امارت په خلاف د پروپاګاندا او تهريبي اعمال لپاره بهانه پلاس ورکوله
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
درنو اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زم مجاهد جواد خبرونه واردل او سم راجو د مهمو راپورونو په لور په پاکستان کې وکمن تحریک انصاف د خپل ګوند هغه غړو ته نوټس جاری کړی دی کوم چې د بې باوري تحریک په ترڅ کې د مخالفو ګوندونو سره یو ځای شوی دی بل خواستري محکمه ویل دي چې عدلیه په سیاسي معاملو کې مداخله نه کوي په دې اړه نور حال د اورنګزیب په راپور کې اوري
واکمن پاکستان تحریک انصاف د خپل ګوند هغه پارلیمان غړو ته نوټس ورکړی دی کوم چې عدم اعتماد تحریک په لړ اپوزیشن سره ملاو شوی دی بل خواستري محکمه ویلي دي اعلی عدالت به سیاسي مداخلت نه کوي د وکیلانو مرکزی تنظیم سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا د بے باوري تحریک په وخت د حکومت او مخالفو ګوندونو لخوا اعلان شوی جلسو کې د جګړې یره په حق لا د خواست اورنې په وخت د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال ویل دي تمدا ټول سیاسي فریقان به د صبر نکار اخلي او اعلی عدالت به د بے باوري تحریک او سیاسي معاملو کې مداخله نه کوي سچ روان دي هغه سره د عدالت سکار نشته خو عدالت به دستور باندې عمل کوي ستر مکني تیررز د پاکستان تحریک انصاف غړو لخوا سند هاوس باندې بریټ په حق را د پولیسو نه رپورت هم غوښتې ده د خواست کې فریقان پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیپلز ګوند جمعیت العلماء اسلام او واکمن پاکستان تحریک انصاف ته عدالت نوټیس هم جاری کړی دی عدالت کې د اورنې په وخت د پارلیمان غړو رکنیت ختمولو په حق له دستور آرټیکل 35A باندې هم خبرې شوې دي خو عدالت ویل دي په دې به صدرتي ریفرنس نه پس خبرې کوو وړاندې حکومت د ستر عدالت نه آرټیکل 35A په حق له وضاحت غوښته دي د آرټیکل په حق له قانون پوه قاضي انور وایي
offense sino to basaldawa ke la offense seven is dancing now ke mukhe bagla deflection kai te deflection ki na aga tabiam parliamentary leader dele aga notice wa kai o daga jawab intezar wa kai 7 days
بلخوا حکومتي ګوند خپل غړو ته نوټیس جاری کړی دی کوم چې عدم اعتماد تاریخ کې مخالفو ګوندونو سره ملاو شوی دی چې دوی د معافي او غواړي او بیرته په ګوند کې شامل شي په دې حق لا اطلاع تو مرکزی وزیر فواد چودھری وای فواد چودھری وای دا غړی دی واپس راشي استعفا دی ورکړي او بیا د انتخابات وکړي او غټي نو بیا یې خوخه ده چې چاله هم ووټ ورکوي پاکستان کې سیاسي حالات به کوم پلاو تزي او ولې تر اوسه د قانون او دستور تر مخه د بے باورۍ تاریخ باندې ووټینګ لپاره اسمبلی غونډه نه ده رابلل شوی پدې حق لا خبريال مې موچن بابر وای
د پارلماني نمبر او د شمیرې خبره نه ده په دې وخت کې زه په خپل د غړما چې د دې سیاسي نظام نه علاوه زمونږ دلته سرکاري خلک هم شته چې هغه سرکاري افسرانی ته هغه ترمنځ هم یو رسه کشي روانه ده ښکاری داسې چې د ډېر داسې دي چې هغه یو پارټي او یو خلک واړي او بل چې کوم دي بل پارټي او بل خلک واړي ځکه چې هر چا د پاره خپل مفاد او خپل مستقبل بشکول زیات اهم دي.
په اتم مارچ مخالفو ګوندونو وزیر اعظم پر ضد د بے باورۍ پریکړه پارلیمان کې جمع کړې و او د دستور تر مخه سپیکر پابندې پریکړه جمع کولو سوال سروزو دننه د پارلیمان غونډه راوبلې.
سیاسی څیړونکو وایي د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د حکومت مخالفه ګوندونو د یو منتخب سیاسي حکومت د باورې وړاندیز یا تحریک تلاري راغورځولو کوښښ نه دی کامیاب شوی. دوه ځله داسې رایه چونې شوي خو ناکامه شوي دي. په پاکستان کې د عدم اعتماد د رایو د تاریخچې په اړه د ډیبي خبریاله صادق قاسم شاله یو شمېر څیړونکو سره غږېدلې او دا راپور پرې رسولی دی.
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې یول په کال 1901 کم نوي کې په رومبيزل په قومي اسمبلی کې د منتخب وزیر اعظم بنظیر بوټو پر ضد او بیا رستو په کال 2008 کې د پاکستان بل وزیر اعظم شوکت عزیز خلاف په دویم ځل د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو له طرفه د بے باورۍ تحریک یا د عدم اعتماد تحریک لپاره ووټینګ شوی او خو دغه دواړه وړاندیزونه یا تحریکونه ناکام شوي. اوس په دریم ځل د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد هم د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو په ګډه په قومي اسمبلی کې د دغه د حکومت خلاف د بے باورۍ وړاندیز یا د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي او ووټینګ بکیږي. خو د پیښور پوهنتون د سیاسيات شعبې استاد پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف وای
او پاکستان کې د دین مخکي ووټ اف نو کانفیډنس دوه پیری پیښ شوی دی او دواړه پیری ناکامه شوی دی. د دین مخکې چې دینو د بنظیر بټو خلاف ووټ اف نو کانفیډنس پیښ شوی او هغه هم ناکام شوی. بیا د هغه نه پستا په شوکت عزیز باندې هم ووټ اف نو کانفیډنس پیښ شوی او خدوانه ناکام شوی.
د پیښور پوهنتون د سیاسيات شعبې استاذ پروفیسر ډاکټر نوري نصیر هم وايي د پاکستان سیاست کې داسې مثال نشته چې د عدم اعتماد ووټ د لارې یو منتخب شوی حکومت غورځول شوی وي.
دا غي غټه وجه دا ده چې د ملټری حکومتونه زیات پاتې شوې دي او دینه مخ کې 58-2B وو نو 58-2B به پرزیدنت استعمال کو او نېشنل اسمبلی به ډیزولف کړه. په ایون په 56 کانسټټیوشن کې چې د انون عرب پروینشل کانسټټیوئنت اسمبلی ډیزولف کړه شوی و. بیا په 62 کې هم فیلډ مارشل ایوب خان صاحب خپل استعفا ورکړه او حکومت یې پریښو. چې کله د ذوالفقار علی بوټو صاحب از ا هډ اف د ګورنمنت ټیک اوور وکا نو هغه هم چې دوی نو اسمبلی ډیزولف کړه په 77 کې. او بیا مونږ ګورو چې دا سې نو کانفیډنس ووټ چرته موقع نشوا پیدا اپوزیشن تا یا پاری نېشنل اسمبلی کې یا زمونږ په کنسټټیوئنټ اسمبلی کې
سیاسي سیرن کوي. د پاکستان په سیاست کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو ته د موقع چته په لاس نه دا ورغلي چې یو منتخب حکومت د بے باورۍ ووټ د لارې خاتمه وکړي. خو د فوزي حکومتونو او د آئین د آرټیکل 58-2B د لارې منتخب سیاسي حکومتونه چې په کې نواز شریف او د بنظیر بوټو دواړو حکومتونه شامل دي د دوه حکومتونو د دې د لارې غوړول شي. سادیا قاسم شاه وی او ای ټیوا په خبر.
د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد بے باورۍ د تحریک له اعلان وروسته غیر مستحکم سیاسي صورتحال د هیواد په اقتصاد سخت اغیزې کړي. د پاکستان د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د شپږ ارب ډالرو د پور پروګرام لاندې د وګمې جایزې خبري د ځن ښکار شوې دي او د اقتصاد په اړه د مهمو پریکړو نشټوالي له کبله د ونډو بازار له ستونزو سره مخ شوی دی او شخصي پانګه چوونکي هم اوس په خلاص مټ پانګونه نه کوي. نور تفصیل اسلام آباد نه د شهید حسین په دې رپورت کې اوري.
پاکستان کې د پایدار ترقې په چارو کارکونکو ادارې ایس ڈی پی آی ایگزیکټیو ډایریکټر عابد قیوم سلهری دی وتوی د اقتصادي ودې تر ټولو لوی دشمن سیاسي عدم استحکام وی او د دې بد اثرات په اقتصاد باندې په سمدستي ډول غورځيږي. نو مړی وای دا وخت په پاکستان کې ټول کارونه په ټپه ولړ دي، فیصلې نکېږي.
فار ایگزامپل آپ کا آئی ایم ایف کا ریویو مشن چل رہا تھا، ریویو مشن جب تک اس وقت ڈیولپ نہیں ہوتی تو اس پر کوسچن اور طرح کے تھے.
ہغوائی دا وقت دا پاکستان او د نړیوال مالیاتی ادارے ترمیان و ما جائزہ غونډا روانه دا، کله چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مخالف سیاسي ډلو د عدم اعتماد تحریک نو راغله، نو د ایم ایف لخوا کې دون کې سوالونه نور وو چې کله دا تحریک وړاندې شو نو د ایم ایف لخوا د بجلی او تیلو په بیو کې د کمی په اړه پوښتنه شاته لاړې. اوس د ایم ایف پوښتنه دا دي چې آیا دا موجوده حکومت به پر ځای پاتې شي، او کو دا حکومت نه پاتې کیږي نو د چا حکومت به وي. هم دا ډول په اسلام آباد کې مش د اقتصادي چارو خبريال مهتاب حیدر دیوتوی د موجوده سیاسي عدم استحکام په اقتصاد باندې اغیزې په نظر راځي. نوموړی وای دا وخت د ټولو غټه ستونزه د اقتصادي چارو په اړه د حکومت د پریکړو نشټواله دي او د دې تاوان تر ټولو زیات وي. دی وای دا وخت په سیکریټ کې ټول پټوله بیوروکراسي د انتظار او کتو په حال کې ده. هغه وای دا وخت د شخصي څنګه پنګا چونکو انتظار کوي او ګوري چې دا موجوده حکومت به بدلیږي او کنا، او کو بدلیږي نو دراتلونکي حکومت اقتصادي او مالی پالیسیانې به څه وي. مثلا حکومت چې کوم صنعتي پیکج د آرډیننس د لارې اعلان کړی دی، کېدی شي چې راتلونکي نوي حکومت دا پیکج پر ځای ونه ساتي. دغه شانتي د مرکزي بینک د گورنر د نوکری میاد په اپریل کې ختمیږي، او کو دا وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک کامیابیږي نو ښکاري چې نوي حکومت به دا گورنر نور په ځای ونه ساتي. اخوا د خزانه د وزارت ویان مزمل اسلم دا تاثر ردوي چې ګنې د سیاسي بحران لکبله اقتصادي پریکړې په وخت نه کیږي. وایس اف امریکا ډیو سره نوموړي خبرو کې وای په تیرو لس ورځو کې د اکنامک کوارډینیشن کمیټې درې لوی غونډې شوې دي. کمیټې په خپلو غونډو کې د غنمو نوې قیمت مقرر کړې او د راتلونکي کال د فصلونو لپاره په کیمیايي سره امدادي قیمتونه هم اعلان کړي دي. خو د خزانه د وزارت د ویان سرګندونو ته په اسلام آباد کې د بزنس ریکارډر ورځپاڼې د مالی او اقتصادي چارو خبريال طاهر امین صدا سي وای
دا غنه بده دا ته پوسټ کړی چې دا فدرل کابینټ تیر درې تو کې سو پیر کینسل کړ دا درې مافته یو فدرل کابینټ میټینګ لري شي اره تیر چې کوم پوسټ مول کېږي وزیر اعظم سره ټیم نشته فیصله ډیسیژن میکینګ پروسس لازمي سره دا امپیکټ.
خاغلی طاهر امین دا هم وای ک د ایم ایف لخوا د شپږ بلین ډالرو د پور پروګرام لاندې پاکستان ته وم قسط نو ورکړي کېږي، نو د دې به اوږدمهاله اقتصادي اثرات وي. او دې زیاتوي ک پاکستان ته د ایم ایف لخوا وم قسط ترلاسه نشي نو نړیوال بینک او ایشین ډیولپمنټ بینک به هم خپل لاسونه راخکي، او پاکستان به د کمرشل بینکونو څخه د سود په زیاته شرح د قرضو ترلاسه کولو ته اړ شي. پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو د پور پروګرام لاندې د اومې جایزې په اړه خبرې کوي، او څېړونکو وایي د موجوده سیاسي کړکیچ له کبله ایم ایف د څه قسمه پریکړې نه مخکې به دا ګوري چې د عدم اعتماد د تحریک څه پایلې مخې ته راځي. خو د خزانه د وزارت ویان مزمل اسلم د ایم ایف او د پاکستان ترمنځ خبرو کې د ځن تاثر ردوي او وایس اف امریکا ډیو ته وایي مذاکرات روان دي او غوسه پریکړه به هم ډیره زر وشي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د بلوچستان په دوو بیلابیلو سیمو کې د نامنی پیښې رامنځته شوې دي. په ډیره مراد د جمالی کې د ځمکني ماین د چاودنې له امله یو ټریکټر ډرایور وژل شوی، او دغه ډول د سنگان په سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ملیشیا ځواکونو پر پوسټه باندې برید کړی چې په نتیجه کې یې دوه سرتیري ژوبل شوي دي. د دې پیښو پړه تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستې. په دې اړه بشپړ راپور له حمید سمسول څخه اورئ.
چارواکی وی سینن هم تازه پیشی په سویلی سیمه کې رامنځته شوې دي. لومړی پیشه لکټ شار زخه د 200 اویا کیلومتره په واټن باندې په ډیره مراد جمالی کې رامنځته شوله. د ډیرا مراد جمالی د پولیسو علی رتبه مشر وی او ای ډی وته ویل چې دغه پیشه د نوتال د ګنداوی په سیمه کې رامنځته سواله چې د سړک لغاړي د مزکنی ماین زوروره چاودنه وسوه په کوم کې سي د ټریکټر یو ډرایور وو وجل سو بیا د دمړی روختون تراوړی پولیس وی چې وجل سوی کس د ضلع کلاسې پلا وسی دونکې دی حالت یې مزدوري کوله زای خلګویل چې دغه چاودنه دومره زوروره ولا چې رغه دوی لډیرو لروسی مزخوار وې دی لپیش وروسته پولیس رال شاو خاصمه په خپل ولکه کې واخسته او بل لور ته به حالت د سیوی د سانګان په سیمه کې د ملیشه کوو د یو سل 50 پروینګ پوسټه باندې ناصرګند وسلوالو برید وکړي چې په نتیجه کې دوه عسكر کاری ټپیسو بیا دوی د هلیکاپټر لالاري د کوټي سیمچ روختون تراوړل تردم غړی پوری د دوغو پیوشو مسولیت چا په سر نه دی اخستی خو بیا هم چارواکي شک کوي چې بلوڅ وسلوالي ډلې به په دوغو پیوشو کې ککړنوي په تیر وختو کې هم په دغه سیمو کې دوی پرامنیت خوندې ساتونکو ادارو باندې بریدونه کړی وو چې بیا به مسولیت هم په سر اخستی د سیوی د سانګان په سیمه کې په تیر 15 سرزو کې دا څلرام بریدې تر سره کوي په کوم کې چې د ملیشه کوو څلور عسكر وژل سوي دي او تر 15 زیات بیټه پیاندي په بلوچستان کې امنیتي وزخرابه ده په تیرو دوو میاشتو کې دلته پر امنیتي عسکرو باندې او 15 تنزدي بریدونه سوي دي په کوم کې چې د څلويشت امنیتي عسکرو په شمول تر 15 یا زیات خلکو جل سوي دي په بلوچستان دا پیش پرداس مهال را مستقجي چې له تیرو دوو ورځو څخه په کوټه ښار کې د نامنۍ د پیښو په اکله باندې خبرداري جاری سوي وو چې له سوابه د کوټ شار ټول سکولونه کالجونه او پونتونونه تړل سوي وو او دغه ډول د کوټ شار د فوجي چاونې ټول لاري بندې پاتوې د بلوچستان صوبایي حکومت وی چې دوی د امنیت د پلوي کېدو لپاره د لوړی کچ ګامو ناخستی دي حکومت له بلوڅ وسلوالو سره د روغ جوړی لپاره وړاندیز هم کړی دی خو بیا هم په صوبه کې د نامنې پیښې دوام لري صوبایي حکومت وی چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتي وضعیت ښه ده د نامنې پیښې کمی سوي دي حمید سمسور یو ای ډی وا کوټه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتل او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voa_diva
ترنورونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د روس پوزي چارواکو د خالی شنبه پورز ویلی چې دوی د لومړي ځل لپاره په اوکراین کې د وسلو په یوې زیرمه باندې هایپرسونیک توغندي توغولي په ورته وخت کې په اوکراین کې د تخلیه لپاره نوې تحلیلونه پرانستل شوې دي د اوکراین د شخړې په اړه ورستۍ حال د ارباب محمود علي په راپور کې اوري
بلغاریا ته د سفر په وخت د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن ویلی دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د مذاکرات د لارې د جګړې د ختمولو یا پدې کې د کمې راوستلو ډېرې موقع ځای کړې دي خو زیاته کړې د پوتین د پاره د ټولو او خيار کار اوس هم جګړه ختمول دي د امریکا د دفاع وزیر د بلغاریا د خوا د ناتو د ډېرو ملکونو د جنگي ډلې یا ناتو ملټای نېشنل بټل ګروپ د جوړولو او د دې د مشرۍ کولو د فیصلې هرکلی کړې او ویل دي چې د سره به د بلغاریا او په پراخه کچه د ناتو دفاعي توان سیوا شي د اوکرين ولسمشر ولادومایر زيلنسکي یو وار بیا د روس غوښتلی چې د بامانی مذاکرات ته دی کینی او د اوکرين خپلواکي او آزاد حیثیت ته ومني د اوکرين د خوا د ناتو د قړیتوب نه د پښا کېدل روسو د مطبوعاتو تر مخه د روس او اوکرين ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ لیدل شوې دی په مذاکراتو کې د اوکرين استازي په ټوئیټر لیکلی دی چې د دوی په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او دوی غواړي چې دزبندي دی وشي د روس واکونه دی د اوکرين نووزی او دوی ته د تحفظ کلک سمانتونو ورکړل شي سری ګاده تر مخه د اوکرين لوهانسک سیمه کې به نن د خلکو د وټل لپاره بشري لار خلاصوي او دوی ته به خوراک هم ورکول کیږي د جمعې پر ورځ د بشري مرستو ادارې ویل دي چې دوی د اوکرين شمال مشرقي سیمه سمي تا خوراک او بو دوايانه او د سکلو د اوبو د ډنګښوي نظام د بحاله لپاره بشري مرستې ورلېګلې دي د نړیوال ترکه د ادارې په رپورت کې ویل شوې دي چې په اوکران د روس د يرغل په وجه په نړۍ کې د خوراکي توکو او د انرژي بای لوړې شوې دي او دا کول شي په ممکنه توګه په نړۍ کې د انتهایی غربت سره د مخ کسانو شمار د سلويخت ملیون نه زیات کړي ادارې په رپورت کې سفارش کړي د داسې قسمه حالاتو په وجه ضروري شوی د خوراک او زراعت لپاره په امریکا او یورپ کې د اصلاحاتو ګامونه پورته کړل شي. د اوکراین چارواکو ویلي دي روس د هیواد په بیلابیلو ښارونو بمباری کوي. چارواکو ویلي دي د جمعې په ورځ یې د هغه سینما نه 130 کسان راوستي دي کوم چې روس په نخښه کړی و. په دغه ودانۍ کې خلکو پناه اخیستې وه. چارواکي وایي دوی لا تر اوسه د ړنګې شوې ودانۍ نه مړی یا ژوبل تن نه دی راوستی. د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر جو بایدن او د چین ولسمشر شی جن پینګ د ویډیو لینک د لارې خبرې کړي. د وایټ هاوس وایندې جنساکي ویلي دي چې دا نیخ په نیغه د مشرانو خبرې وي او چین ته ویلي شوي دي که روس سره یې مرسته وکړه نو څه نتیجو سره مخ کېدلی شي او دا چې چین ته به خپله فیصله کول وي چې د چا سره ولاړ دی. د چین د خارجه وزارت د خواښ پور شوي خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې نږدې 2 ساعته پورې په جاري خبرو کې په دې خبره شوې چې شخړه او کړکیچ د چا په ګټه هم نه دی. د ملګرو ملتونو تر مخه د 3 فروری راهیسې په اوکراین د یرغل د شروع کېدلو را په دې خوا تر دې دمه 8 عام خلک وژل شوي دي خو زیاتوي د مرګ ژوبلې شمار زیات هم کېدلی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د شخړې په وجه د اوکراین نه نږدې 3.5 لک خلکو بهر ملکونو ته کډې کړي دي او زیاتوي چې نږدې 5.5 لک خلک د اوکراین دننه بې کوره شوي دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د خارجه دفتر ویاند عاصم افتخار ویلی د اوکراین او روس شخړه کې د پاکستان د بے پلوه پاتې کېدو له امله د ملکی ګټو تحفظ شوی دی. د په داسې حال کې ده چې مخالف ګوندونو او څېړونکي د وزیر اعظم عمران خان د یورپي هیوادونو تنظیم پر ضد بیانونه د ملکی ګټو پر ضد بولي او د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین هم د وزیر اعظم په یو جلسه کې د یورپي یونین پر ضد بیان باندې اندېښنې ښودلې دي. پیر ولای چاپري نور حال راکوي.
باندې نو چارو وزارت ویان ویل پاکستان د یوکرین شخړې په سر اندېښمنه دی او د تاوتریخوالي کمولو لپاره پاکستان د یوکرین او د روس د دواړو هیوادونو سره په تماس کې دی. خو پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي چې پاکستان اړو د سره دومره اهمیت نه لري چې د روس او د یوکرین په شخړه کې څه کردار ولوبوي.
پاکستان یو طرف تک جگہ کی پاکستان لڑے پورے اس رول رکھتا ہندوستان کو یو ڈیل بھی وطن لے ڈیل بھی مت دے بھی خبر رہا پاکستان دے سرت مغانش پڑے ای یو سرا امریکہ سر پاکستان پل اڑکی بھی اڑکی بجے کم دے
پرستو کی یوی جلسی تا وینا پا وقت وزیر اعظم عمران خان دا یورپین یونین او غربی هیوادونو لخوا دا پاکستان سخا یوکراین باندی حمله پا سر دا روز دا غندن کولو غختن رد کرده و وزیر اعظم عمران خان پا امریکا او یورپی هیوادونو باندی دا پاکستان سر توپیری چلن تورون هم تکرار کرده و نه یوازې مخالف ګوندونو او سیلونکو خو د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین هم د وزیر اعظم لخوا په ډکه جلسه کې د یورپین یونین په ضد بیان باندې اندېښنې ښودلې وې او شوکت ترین زیاته کړې وه چې وزیر اعظم ته په یوه جلسه کې د یورپین یونین په ضد بیان نه ډډه کول پکار وو. سیرون کی ڈاکٹر حسن اسکری وای دا خوبا وقت خواهی چه دی یوکراین دا شخره پسر بی پلاوی پاتی که دول عمل پاکستان تا سه گٹی تر لاسه شوی دی.
پاکستان اس کو کس طریقے سے اس بیلنس کو مینٹین کر سکے گا کیونکہ اس میں پاکستان کے اپنے مسائل بھی تو ہیں نا. مجھے اقتصادی طور پر پاکستان کی ڈیپینڈنس ویسٹ کے اوپر ہے.
اغول پاکستان تا پکار دا چھ پدا سے حالاتو کی دخی سفارتکارے نکار واخلی. حسن اسکری زیات کلا زیات امکان دا چې پاکستان دا وخت کم دریس پل کړی دی د اغه له عمله به د مشکلاتو سره مخ کیږي. الواد د مخالف ګوندونه د روس یوکرين باندې حمله په وخت د وزیر اعظم عمران خان په ماسکو کې موجودګي باندې سخت نیوکه کوي. مخالف ګوندونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان ته پکارو دغه حمله سره سمدستی د خپل روس سفر ځنډولې وو. مخالف سیاست مداران د وزیر اعظم عمران خان یورپ مخالف بیانونو باندې هم اندېښنې ښایي او دا د پاکستان د قومي ګټو په ضد ګرځوي. سرګند دی وی چې د یورپي هیوادونو تنظیم ایو لخوا پاکستان ته ورکړل شوی ځانګړی تجارتي مراعات او سکیم د لاندې پاکستان قومي خزانې ته تر اوسه اربونو ډالرو ګټه شوې ده. رپورټونه تر مخه د مخالفو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد بې باورۍ تحریک کې د نورو الزامونو نه علاوه د هغه یورپ مخالفو بیانونه هم د پاکستان ملي ګټو په ضد ګرځولي شوي دي. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویان د جین ساکي د وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان باندې د سویلو نه ډډه کړې وه چې تر مخه وزیر اعظم عمران خان ویلو هغه د نور پاکستانی سیاست مدارانو په څیر د امریکا غلامي نه شي کولی. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ویان د امریکا صدر جو بایډن او د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د ممکنه ټلیفوني رابطې په اړه هم لا علمي څرګنده کړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې 19 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په جمع کړې شوې خواست تر عدالت اوریدنه پیل کړي، په کوم کې چې غوښتنه شوې د ریاست اداري او سیاسي ګوندونه دي د وزیر اعظم پر ضد د ناباورۍ په تحریک د رای اچولو عمل په آرام ترسره کولو ته پرېږدي دی او د انتشار مخه دی ونیسي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د روس سره د مانیخیز خبرو لپاره غږ کړی چې په یوکرین کې جګړې د پای ټکی کېږي. د ځړکا ورکړي کې داسې اونګري نو د روس سو نسلونه بد دي جګړې د اغیز نه بچ نشي. او افغانستان کې د خبريالانو د تحفظ کمیټې ویلي په تیرو دوه ورځو کې طالبانو یو ولس خبريالان او د رسنیو کارکونکو په کابل او ځنې نورو ولایتونو کې نیولي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په جمع کړې شوې خواست تر عدالت اوریدنه پیل کړې، په کوم کې چې غوښتنه شوې د ریاست اداري او سیاسي ګوندونو دي د وزیر اعظم پر ضد د ناباورۍ په تحریک د رای اچولو عمل ترسره کولو ته پرېږدي او د انتشار مخه دی ونیسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد ناباورۍ تحریک د مخالفه ډلو لخوا قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شوې او وایي چې د رواني میاشتې په 28مه به په دغه باندې رای اچول کیږي. د پاکستان چیف جسټیس عمر عطا بندیال او جسټیس منیب اختر د خواست اوریدنه پیل کړې ده. په جمع کړې شوې خواست چیف جسټیس د حکومتي وکیل یا اټرنی جنرل خالد جاوید خان نه دریز غوښتلې، خو هغه وایي چې د ګل ورځې پورې به د آئین آرټیکل 35 لاندې صدارتي ریفرنس جمع کوي. د پاکستان چیف جسټیس ویلي دي چې د سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په خواست کې د آئین آرټیکل 95 تر مخه د پبلک آرډر غوښتنه شوې ده. چیف جسټیس په اسلام آباد کې سن هاوس باندې د يرغل او د رای د ازادۍ په کارولو د حکومتي وکیل نه ځواب غوښته دي. چیف جسټیس ویلي دي چې دغه پیښې د رای د ازادۍ پر ضد دي، په کومه چې سرکاري وکیل هم ورسره منلي او ویلي دي چې دغه هیڅ قانوني جواز نشته. یاد دي وی چې پرون د واکمن ګوند پلویانو د خپل ګوند ناراضه غړو پر ضد د احتجاج کولو په وخت په سن هاوس باندې يرغل کړی وو. دا په داسې حال چې مخالفه او واکمن ګوند دواړو د درنو مظاهرو اعلانات هم په ناباورۍ تحریک د رای اچولو په ورس کړی دي. د واکمن ګوند ناراضه غړو 13 ورځ د هم ویلي دي چې دوی او د دوی کورنۍ او ته د مختلفو لمبرونو د مرګ د لکې ورکول کیږي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د روس سره د مانیخیز خبرو لپاره غږ کړی دی چې په یوکرین کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دړکا ورکړي کې داسې اونکړي نو د روس سو نسلونه بعد د جګړې د اغیز نه بچ نشي. د فروری میاشتې د څلورویشتمې څخه په یوکرین د حملې وروسته د روس پوست لوی زیانونه اوریدلی او د پرمختګ مخه نیول شوې ده، خو په خارونو یې د ګیر چاپیر نه د بمبارۍ لړۍ جاري ساتلې ده او په نږدېیو کې یې د یوکرین په شمال او ختیځ برخو کې د میزایلو حملې سیوا کړي دي. د روس دفاع وزارت نن ویلی دی چې په غربي برخه کې د غږ د رفتار نه تیز میزایل یې په لوانو فرینکوف سیمه کې د ځمکه لاندې د جنگي جازونو لپاره کاریدونکو وسلو او میزایلو ډیپو ته واکړه دي. د دفاع وزارت زیاتوي چې د اوډیسا ښار سره نږدې د یوکرایني فوز رادیو هم نن د روسي فوز لخوا ویشتل شوې ده. رایټرز خبری ادارې تر دې وخت د دغه خبرونو په خلې د کوم آزاد سرچینو څخه نه دی کړي. بلخو د یوکرين سر خارکیف، چرنیف او زیاتو مایر سیمو کې د روس پوز تازه هوایی بریدونه تر سره کړی دی، خو په دغه کې د مرګ جوب له په اړه باندې کوم معلومات مخې ته نه دی راغلی، خو دغه سیمونه د خلکو خوندي سیمو ته د ویستلو هلې ځلې هم دوام لري. بلخوا په لوهانسک سیمه کې نن ډز بندي وه او د سهار 9 بجو نه راپدې خو دغه اعلان شوی وو. بشری مرستو او خلکو ویستلو ته لارې خلاصې شوې دي. دا خبره د لوهانسک گورنر سرهی گیدی کړې ده. سنټر فار ګلوبل ډیولپمنت راپور وایي چې په یوکرين د روس ته حمله سره ګرد نړۍ کې د انرژي او خوراکي اشیاو بای پورته تللې دي. د دوی راپور زیاتوي چې د بایو دا پورته کېدل به په ګرد نړۍ کې 40 میلیونه نه زیات خلک د غربت د کرخې لاندې بوزي. راپور وایي چې د نړۍ حکومتونه او ادارې د سمدستي د ستونزې ته پام راواړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو او همکارۍ د چارو څنګه ویلي د یوکرين زپل شو او ختیځو برخو ته یې مهمه بشري مرستې لیگل پیل کړی دی. افغانستان کې د خبريالانو د تحفظ کمیټې ویل دي چې په تیرو دوه ورځو کې طالبانو یو ولس خبريالان او د رسنیو کارکونکو په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې نیولې دي. دا کمیټې په یو اعلامیه کې ویل دي چې په دغه موده کې په کابل ولایت کې د خاور او هفت ټلویزیونونو د مسؤلینو په ګډون و خبريالان او په ننګرهار ولایت کې د همیشه بهار رادیو او ټلویزیون مشر اتل خان ستانګزی امنیتي ځواکونو نیولې. دوی زیاتوي چې په تیرو دوه ورځو کې د ټولو خصوصي ټلویزیون مدیر مسؤل خپلواک ساپه، د حقوقي برخې مسؤل نافع خلیق او نطاق بهرام امان هم نیول شوې دي. د ټولو ټلویزیون کارکونکو ترڅو ساتو وروسته 13 ورځې بیرته د طالبانو لخوا آزاد کړی شوی. خو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د خاور هفت او همیشه بهار د اتو خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د خوشی کېدو په اړه باندې څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دغه هیواد کې د خبريالانو د نیول کېدو په اړه باندې اندېښنې ښودلې دي. طالبانو استخباراتي ریاست پر خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلي دي چې ځینې رسنیو داسې مواد خپرول چې زموږ د ټولنې دینی احساسات یې مجروح کول او زموږ ملي امنیت ګواښلو ترڅنګ یې پیتنګرو عناصرو ته د اسلامي امارت په خلاف د پروپاګاندا او تهريبي اعمال لپاره بهانه په لاس ورکوله.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
څنګه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وایي د طالبان حکومت په تیرو دوه ورځو کې یو لس خبريالان او د رسنیو کارکونکو په کابل او ځینو ولایتونو کې نیولې دي. په دې اړه نور حال د شعیب زاده په راپور کې اوري.
په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د ټلو ټلویزیون کارکونکو د 107 ورستو 13 ورځ بیرته د طالبانو لخوا آزاد شوي. خو د خاور هفت او همیشه بهار د اتو خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د خوشی کېدو پاړه سندي ویلې شوی. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دغه هیواد کې د خبريالانو د نیول کېدو پاړه اندېښنه خودلې ده. د کمیټې لخوا په یو بیان کې ویل شوی د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دې باور ده چې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو نیول د رسنیو په عمومي وضعیت او رسنیزو کارونو منفي اغیز پرې باسي. کمیټې همدارنګه زیاته کړې ده چې دغه وضعیت دوام به په دغه هیواد کې د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي اغیزمنوي. د خبريالانو د ملاتړ دغه بنسټ ویلي چې په دغه هیواد کې د رسنیو په وړاندې د طالبانو روستي اقدامات د ټولنیزو رسنیو د قانون سره په بشپړ توګه په ټکر کې دي. د افغانستان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو حکومت له چارواکو نه د دغه نیولو د جدي تعقیب غوښتنه کړې او دغه راز وړاندیز کړی دی چې د رسنیو د سرغړونو کمیشن دی بیا فعال کړي ترڅو د بیا لپاره د دغه پیښو د تکرار مخه ونیول شي. په کابل ولایتونو کې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت لخوا د خبريالانو نیول کېدو خبرګونونه پارولې دي. خو د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست 13 ورځ د یو شمېر خبريالانو نیول کېدل توجیه کړي او هغوی د اسلامي ارزښتونو په پامال کېدو او د نظام په وړاندې په تبلیغاتو تورن کړي دي. د طالبانو استخباراتو ریاست په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي ځینې رسنیو داسې مواد خپرول چې زمونږ د ټولنې دینی احساسات مجروح کول او زمونږ ملي امنیت ګواښو. ترڅنګ فتنګر او عناصر ته د اسلامي امارات پر ضد د پروپاګاندي او تخریبي اعمالو لپاره بهانه په لاس ورکوله. خو د طالبانو د استخباراتو ریاست نه دا روښانه کړی چې فتنګر عناصر څوک دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج دی افیر او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ یونامه د طالبانو لخوا د افغان خبريالانو د نیولو د ریپورتونو په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارتي استازي چې دغه هیواد لپاره د قطر نه فعالیت کوي د افغان خبريالانو نیول د بیان ازادۍ اړوند د طالبانو د جمنو پر ضد عمل بللې ده. نوموړي تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو نه غوښتي چې یادې کړنې زر تر زره بندې کړي. ښاغلي مکلي زیاته کړې موږ د خبريالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیولو او یرولو د ریپورټونو په اړه ژوره اندېښنه شریکو چې د بیان د ازادۍ په اړه د طالبانو د جمنو خلاف دي. موږ د طالبانو نه غواړو چې دا ډول کړنې زر تر زره بندې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونامه هم د طلوع نیوز د دغه کارکوونکو د نیولو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او د هغوی د پریښودو غوښتنه یې کړې ده. یونامه په ټویټر لیکلي ملګري ملتونه د هغه کسانو د خلاصېدو غوښتنه کوي چې وسلوالو کسانو نیولي او همدارنګه د خبريالانو او آزادو مطبوعاتو د کارکوونکو نیولو ګواښلو او یرولو بندېدل غواړي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva. د ملګرو ملتونو د آبادی فند یا یو ان اف پی اے ویلی چې په افغانستان کې هر دوه ساعتونو کې یو مور د ماشوم د پیدا کولو پر مهال او د حمل دوران کې د رمسته کیدونکو ستونزو له کبله خپل ځان له لاسه ورکوي. د غیداري اندېښنه خودلې چې مخبر زیاتیدونکو بشري بحران لامل د ستونزې نور هم زیاتېدلی شي. نور تفصیل په خبرنه د عبدالرزاق پر ریپورت کې اوري.
په دې حق لا په افغانستان کې د روغتیا د چارو ماهرې ډاکټر ملالای فیزی او وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته ویلي چې د هیواد په اطرافو کې میرمنو لپاره د صحت مرکزونه او طبي اسانتیاوي په کافي مقدار کې شتون نه لري ځکه د زیګون په وخت یو شمیر خزي مړی کیږي.
لری ولسوالۍ کې یا ولایتو کې هغه صحیح مرکز چې مثلا مخکې فعالیت لرلو اوس فعالیت نه کوي او همدغه سه مثلا د مرکز یو پوسه کې د هر ولایت مثلا یو غټ هاسپټل اوس هغه هاسپټل اوس فعلا مثلا د منظم امکانات نه لري. د هر شي د لپاره سه ډاکټرانو ملري متخصصین ولري او د ترانسپورت نه نشوالی دا نو دا ټول عوامل کې دي چې مثلا دغه د مور مړینه کچې چښي دا مخکې نه.
ادارې دا هم ویلي چې په افغانستان کې هر دوه میرمنو کې یو د صنف په بنیاد د تشدد ښکار کیږي او دا ښکاری چې موجوده صورتحال کې د میرمنو وضعیت نور هم خرابېدل شي. د خزو د حقونو فعال سپیزلی زازی او وایس اپ امریکا ډی ونیوز توای د مور جوړې دو په وخت زیات تر هغه خزي ژوند لا سور کړی سوک چې په کوم عمرې کې واده شوی وي.
زیاتره هغه وړی جنکیان چې هغه د دیار لس کالو دی دولس کالو یا ډیری وړی وی هغه واده شي او هغه هم په زیګون وخت کې زیات تلفات ورکي. هغه د خزو د ټیټه سطح په هیدل دی کنه چې یو خزانه په هیګي چې کله دا عمل ولري څه وکي او څه ونه کی بس هغه سره واجونه چې په ټولنه کې د پخوانه راو شي دی. یعنی د مونږ د نیکونو یا د یاګانو وخت نشي څه ویل شي دی چې باید خزه بچای راوړي باید په کور کې وي ډاکټر ته لاړ نه شي شرم ده.
د بشری حقوقو فعال برهان الدین سیرت وایس اپ امریکا ډی ونیوز توای د اقتصادي ستونزو له امله اکثره خوندان نشي کولې چې د خپل میرمنو د ښه صحت لپاره د اړوند داروګانو او د مناسب غذا بندوبست وکړي.
په افغانستان کې په عمومي کچه باندې هغه مور چې ماشوم باید راوړي د هغې لپاره کم خوراکونه ته اړتیا ده، د هغې لپاره څومره طبي مسایلو ته اړتیا ده، د هغې هسپتالونو ته تګ راتګ ته څومره اړتیا ده. له بده مرغه چې په افغانستان کې اکثریت کورنۍ د دې توانایي نه لري. د دې تر څنګ موږ په سیمه ییزه کچه روغتونونه درلودل چې دا د مختلفو ډونرانو لخوا حمایه کېدل، دې ته دوایانې ورکول کېدي او مینواره میندو لپاره ځینې خواړه هم ورکول کېدل. دغه مسایل هم هلته ډېر په نظر کې وشو چې دا اوس تر ډېره حده پورې په افغانستان کې کمزوري شوي دي.
د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په افغانستان کې د زیږون په مهال په هرو سلو زرو میندو کې شپږ سوه او دوه کم سلویښت میرمنې ژوند له لاسه ورکوي. په دې حقله په افغانستان کې د طالبانو حکومت کوم ګامونه اخلي د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مو د طالبانو د صحت وزارت د چارواکو سره د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
افغان خبریال امینا اکبری چې په مینا اکبری مشهور ده، یو ونی وړاندې لډیرو ستړیا ورسته په خبرته رسیدلې ده. دی وی سره یې د کابل سقوط نه را پدې خوا د کابو او میاشتو پر مهال خپل ستونزې شریکې کړې دي او لډیرو غواخونه لکبله د مجبوریت په حال کې پاکستان ته رسیدلې ده. په دې اړه د دی وی خبریال عثمان خان یو راپور تیار کړی.
د تیرو اته کالو راسي د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې د یوې خبریالی په توګه چاري تر سره کوونکی مینا اکبری وایي د کابل سکوت وروسته په افغانستان کې د رسنیو حالت د خطرو ډک شوی او بیا په ځانګړي توګه د خزو د پاره.
حتی موږ په دې اندازه باندې مطمئن یو چې کله پر طالبان پر رسمیت باندې وپیژندل شي شاید اوناس طبقه انجنونو ته هیڅ پر رسنیو کې ځای ورنه کول شي، ځکه چې همدا اوس د کړنو نه معلومیږي. کله چې یو خزیده خبریال ځي نه پرېږدي دروازه کې وایي دا به تر یو نارینه ریپورټر یا خبریال راولي چې موږ سره مصیبه وکړي.
مینا اکبری وایي کله چې کابل د طالبانو د ولکې لاندې راغلو هغه ورځ ډیره بوګنون کې و، خلک او تر او هغه ترخی خاطرې مې وس هم په ذهن نقشتي.
نو په هغه ورځ په دفتر کې ومه، همکارانو دی ویل ته کابل چې د طالبانو په لاس کې وغورځول شو. نو بیا ورسته لاغنه اته زمونږ همکاران دې ته اړ نشول چې دوی موږ د عملی موټر چې کوم د موږ د کوره پورې ورسي په دې اندازه باندې.
د نوموړي په وینا نړیوالو رسنیو سره د مرکو وروسته لډیرو غواخونو سره مخ شوم، لکوم لعمل کندوز ته پکړه کول مجبور شوم. وای هلته هم ستونزې کم نه شوي چې کابل کې مې د خبريالانو د تحفظ لپاره جوړ شوی شیلټر کې پناه واغسته او د سومیاشتو تیرول وروسته پاکستان ته راستانه شوم.
چې کندوز څخه راغلو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې موږ ته یو شیلټر جوړ کړی وو. یې صرف زما لپاره نه، نور خبريالان هم ول دوی ډیر لوی همکاري زموږ سره وکړه. امغه تو دغه شپه ګومیستی په ورسره لغنه مشکلات ډیر زیات ول، ژوند راته ډیر زیات تریخ شو. چې بیا د ټی ایچ ډبلیو دفتر زمنګ سره همکاري وکړه ترڅو چې موږ ته ټیکټ واخلي او موږ پاکستان ته انتقال کړي.
مینا اکبری زیاتوی په پاکستان کې هم زمنګ مسلې کمی نشوي. وای په اسلام آباد ایرپورټ را کوزیدو د ستړیا او یو بل لړۍ پیل شو او په هور کې هم د ګڼ شمیر جنجالونو سره مخامخ یم.
یعنی موږ د توقع د پاکستان څخه نه درلودل چې موږ دومره تنگ شو، خو لیکن ډیر زیات تنگې دلو. هوایی ډګر کې چې موږ کله ښکته شو ډیر زیات تنگ شولو او تر څنګ د کور پیدا کولو کې یعنی په افغانانو باندې ډیر زیات فشار ده. شخصا ما خپل ډیر زیات مشکلات تیر کړل.
مینا اکبری په داسې حال کې د کابل نه راوتلې ده چې د روان کال مارچ په میاش کې د بشري حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ په خپل یو ریپورت کې ویلي دي د کال 2021 د اگست په میاش کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راسي په ټول افغانستان کې اتیا سلنه خزینه خبریالانی خپل دندې د لاسه ورکړي او یا یې نوکرۍ پریښي دي او سلګونه رسنۍ تړل شوي دي. د روان کال د فبروري په دویمه نیټه د طالبان ویان زبی الله مجاهد د افغانستان خبریالان د خوندیتوب کمیټې یوې غونډې ته وویل چې خبریالان باید د خبر تر خپرولو مخکې ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او ملي یووالی په پام کې ونیسي. هغه دغه راز ویل چې ښځې کولی شي چې د اسلامي او ملي اصولو لاندې په آزاده توګه په رسنیو کې کار وکړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بيخي به ضرر دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا په اوکراین باندې د روس ته يرغل د پایل راهیسی تر 3 میلیونو زیات خلک مجبور شوی دي چې لوکراین څخه ووبزي. په دغه ډله کې 1,12,000 بهرنیان و چې په اوکراین کې وسیدل او دا شمیر د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسی په اروپا کې د کډوالۍ یا د مهاجرت تر ټولو لوی شمیر ده. دا سره پرونه هم شته چې په دغه ډله کې په زورګونو افغانان هم شامل و چې پدې وټوانیدل چې د اوکراین له پولی څخه د اروپا نورو هیوادونو ته ووځي. پدې اړه د وایس اف امریکا یو راپور درته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
درېونه وړاندې حسیب نوري په دویم ځل کډوال شو. دا 15 سلويخ کلن قانون پوه افغان د خپل میرمنې او 15 بچو سره د روسي بمبارۍ نه مخکې په یوازي کیمپ کې اوسېدو. نوري وایس اف امریکا ته ویل زما بچي وېرېدل نو فیصله مو وکړه چې دا هیواد پریږدو او بارډر طرف ته مخه وکړه. پزرګونو خلک د اوکرين د یورپ سره لګیدلی پولو پلا اوتل. پس لري رښتما فروری د کورنۍ د سلواکیا د تلو هڅه وکړه خو ونتوانېدل. نو د پولند مخه وکړه چې د نورو کډوالو سره یو ځای شي کم چې تیر کال د کابل نه به کور شوې دي. نوري ویل د دوه ورځو او دوه شپو د مزل نو ورستو چې نږدې 50 کیلومتره لار مو هلېوه پولند ته واوړی دو. نوري په نیدرلند کې د یو کډوال کیمپ نه دا معلومات راکړل چرته چې هغه دوه ورځې وړاندې رارسېدلې ده. یاده کورنۍ د هغه سلګونو افغانانو د جملې نه یو ده چې په 15 اگست طالبانو د واک اخیستلو په وخت افغانستان نه وستل شو او یوکرين ته ورسېده. ځینې کډوال شوي افغانان امریکا او کینیډا ته ووتل خو ډېرې خلک په اوکرين کې میشول او د روس ته یرغل وروستو هلته غیر پاتې وو. د آی او ایم د شمیرو تر مخه د جنگ د 3 میلیونو زیات خلک د اوکرين نه کډوال کړي چې د 1,12,000 نه ډیر خلک پکې غیر ملکیان دي او په یاد هیواد کې اوسېدل. دا د دویم نړیوال جنگ وروستو د ټولو لوی کډوالۍ ده. د شخړې له کبله د یورپ یونین ویش هیوادونو په بیړنۍ توګه د کډوالو چې پکې د اوکرين خپل خلک هم دي د خوندي ساتلو پروګرام پیل کړو چې کډوالو ته ویډیا اوسېدل، د صحت اسانتیا، تعلیم او نورې مرستې برابرې کړي. د شخړې له کبله د یورپ یونین ویش هیوادونو په بیړنۍ توګه د کډوالو چې پکې د اوکرين خپل خلک هم دي د خوندي ساتلو پروګرام پیل کړو چې کډوالو ته ویډیا اوسېدل، د صحت اسانتیا، تعلیم او نورې مرستې برابرې کړي. د وارسا په سفارت کې د افغانستان د سیاسي چارو استاذي نګارا مرداد وای په اوکرين کې د جنگ نه وړاندې د 15,000 نه ډیر افغانانو سیدل چې سپکې رومانیا ته لاړل خو د مرداد په وینا نږدې 3,000 پولند ته اوړېدلې دي. کم خلک چې نشي کولای نورو یورپي هیوادونو ته لاړ شي په پولند کې پاتې دي. د نجیب الله محمد حافظ په خارکیف میډیکل پونتون کې د طب د زده کړو دویم سمستر ته 2 اونۍ پاتې وي. چې جنگ شروع شو. د جنگ پیل کېدو نه دوه ورځې وروسته شلکلن نجیب الله د خارکیف نه وتلو چې کله په گاډي کله په خو مزل او چرته په ریل گاډي کې د 15 ورځو پورې سفر وکړو او 1100 کیلومتره لارې ووهله چې ځان پولند ته ورسوي. حافظ وای زما پښمار وش په 10 کیلومتره لار مو په خپل خپو وهله چې د پولند پولې ته ورسو. سچې مو ولیدل او را باندې تیر شول. هغه واځي په فلمونو کې لیدل شي، ما دا تصور نشو کولای دا په حقيقي ژوند کې هم په خېدل شي. هغه خپل تعلیمي اسناد په خارکیف کې پریخو دي او وايي هیڅ اندازه ورته نکېږي چې تر کومه به دغلت پروت وي او سبا کېږي. په ورسا کې میرداد وای چې افغانان په پولند کې د ورځ 213 وروستو غربي یورپ په خاصه توګه جرمني او نیدرلند ته لاړ شي. هغه وای په وروستیو کې د افغانانو دراتلو بهیر کم شوه دی. حاجر سادات څوک چې د جرمني په نورمبرګ سیمه کې د کډوالو ترجمانی کوي وای هغه افغانانو ته جرمني د دوه کالو د اوسېدو اسناد او نور مرستې ورکوي. څوک چې د اوکرين د مستقیم اوسېدو اسناد لري
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ڈی وا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
دا د وی او ای ڈی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو پر ضد وسلوال بلدونه نور هم زیات شوي دي او یوازې په تېرو شپږو ورځو کې د وبې په منصره مردان او بیا په خبر کې پرله پسې درې پیښې رامنځته شوې دي. د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوونکو د نرخزیانو پر ضد تشدد په زیاتېدونکو پیښو سختي اندېښنې ښودلې دي. په دې اړه د احسان محمد خان یو رپورټ وکړي.
په دغه دریو پیښو کې په نرخزیانو د هغوی په کورونو دننه د ډزو په نتیجه کې چې دوه نرخزیان وجل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خو د نرخزیانو د حقونو د ژغورنې صوبایي سازمان مشره فرزانه وایي د دغه پیښو وروستوی د کوم حکومتي چارواکي له خولې تر وسه تش د غندنې وینا هم نه دا اورېدې.
په پاکستان کې چې زیاتره نرخزیان د خپل کور کلی څخه په لری سیمو کې په اوسېدلو مجبور وي او بیا دغه نرخزیان چې په کومو ځایونو کې اوسېږي هلته ورته د ټولنې لخوا هم ډېرې ستونزې راولاړېږي. د پېښور پوهنتون د جنسي مطالعاتو څانګې پروفیسر درویش افریدی وایي نرخزیان هم هغه ضرورتونه او حقونه لري کوم چې د نورو انسانانو په برخه دي، خو بیا د ټولنې دننه د دوی د نه قبلولو فکر هغه بنیادی علت دی چې د نرخزیانو پر ضد کرکې ته وده ورکړي.
نرخزی له بده مرغه هغه زمونږ چې کوم د نرواتۍ سوچ دی چې کوم زمونږ اکثریت خپل کړی دی، دغه د نرواتۍ د سوچ له کبله دوی چارجت کېږي، دوی ته د انسان په نظر نشي کتل. او بیا دویم ځت دا دی چې زمونږ ریاست چې کوم دی جمهوري فکر د ریاست تلارې په ټولنه کې نه دی ورکوم بل شې شوی او نه ریاست داخل زمواری گرن دا چی دا سم پکولن کی مختلف دلی دی لکه نرخزی دا تا دا دفاع وری
دا بلو وینز پا نوم غیر دولتی سازمان مشر او دا نرخزیانو دا حکونو دا پارا مبارزه کون که قمر نسیم وای دا نرخزیانو پر زد دا تشدد دا غپیخی چی دا کرک پاساس تر سرکیگی او دا دی دا مخنوی دا پارا پا هیواد کی 2013 کال کی یو قانون هم منظور کړی شوی خو بیا د دغه قانون عملی کول تر دې وخته یو لوی چیلنج دی
کوم د پولیس یا د ادارو د طرف نه کوم ریسپانس او هغه موجود نشته دی نه صرف دا چې خواجه سراو د حقوق حواله سره بلکې د خواجه سراو د پاره ضابطه اخلاق او د پولیس د پاره لای عمل دا تر څو پورې چې د شریک ناس نه وي او مربوط حکمت عملی د ادارو موجوده نه وي چې هغه د خواجه سراو په شمولیت باندې او د هغه په مشوره باندې جوړ شي نو ما ته نه ښکاري چې دا مسائل به حل شي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې تیر شوی کال 2021 کې په بیالو پیښو کې مجموعی توګه 9 نرخزیان وجل شوی او بیا د 2015 کال نه را په دې خوا د نرخزیانو د وجنې شمیره تر یو نوي رسیدلې. د نرخزیانو پر ضد د تشدد پیښې چې نږدې هر ورځ ریپورت کیږي او بیا مقدمه هم درج کیږي خو د نرخزیانو د سازمان تر مخه په دغه مقدمو کې بیا ککړ تنان د سزا څخه بچ پاتې شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.